دا مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د نن ورځې په وروستۍ خبری غړې کې ستاسو قربې يم. د خبرونو ویان مجید بابر را سره د تخنیکی همکارا نادر را سره د زموږ ټولو سلامونه قبول کړي. تاسو ته خسته مازیګر غواړو، تاسو بل نه درکو چې د خبری غړې را سره ورې کې د پښتونخوا سیمه او نړۍ په اړه را سره مهم رپورټونه دي. له خبرونو وروسته به تا رپورټونه دروړو، خو د خبرونو ویان په سټوډیو کې مجید بابر تم اکسپرت.
مشال د خبرونو سرټکی، چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ پنځوسو ته رسیدلې. د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله پنځه ویشت کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو څو ساعته پس مړ شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل، چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې د وجل شو کسانو شمیر شپږ پنځوسو ته رسیدلی او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغیزمنو ځایونو کې مرستندویا چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا اووه سوه کورونه ړنګ کړي دي او کوټه، پشین، قلعه سیف الله، ژوب او دوکۍ تر ټولو سخت زپل شوی سیمې دي. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې په خبره په دوکۍ او پشین کې د زیاتو زیانونو لامل د وړو بندونو زیانمنېدل دي. په بلوچستان کې د جولای له څلورمې راهیسې د وسیع بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده او د موسمیاتو ادارې د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ به هم په ژوب، بارکان، گوادر او تربت کې ورښت دوام لري. بلخوا طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان طالبانو د حکومت وزارت وایي د له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد پاتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله پنځه ویشت کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلېدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې یادو ولایتونو ته مرستې ورسیږي، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو له مخې یوازې د کندهار په شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې شپاړس او په زابل ولایت کې بیا شل کسان د سیلابونو له امله وجل شوي دي. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جانیخیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پښتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامي خلکو ته د حق ورکړل شي. د جانیخیلو اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې تازه بدامنۍ اندېښمن کړی دی.
د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی د مسجد نور بند شي، چې حنیف پښتین باندې د درې کول را سوي سفر یو جرم نشه ثابت. دغه سي علي وزیر غو تقریبا سرور پنځه اف ای آر کې ضمانت وشه.
د غورزنګ مخکخ علي وزیر له تیر یو نیم کال راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تورونه دي چې هغه یې ردوي. د علي وزیر په څو مقدمو کې ضمانت شوی دی، خو د جولای په اوومه نیټه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په یوه مقدمه کې فیصله اوروله، خو قاضیانو د پریکړې اورول د جولای څوارلسمې ته واړول. په کورمه ضلع کې د زیارت په ماخام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او ساده کې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره بیلابیلې جرګې شوې چې پکې دواړه خواوې پر دغه متفق شوي چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي او که چا له دغه فیصلې سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې ټول له حکومت سره ودرېږي. د کورمې اوسیدونکو مشرانو موبایل انټرنیټ سهولت په بحالېدو د خوشحالۍ اظهار کړی. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو څو ساعته پس مړ شوی. ان ایچ کې خبري ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی، خو په سمدستي توګه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د جاپان د کابینې د چیف سیکرتر هیرو کازو مسونو ویلي وو چې وشپیت کلن بی د جولای په اتمه د مقامی وخت مطابق د سحر یولس نیمه بجې د ویشتل کې دوه پس په سخت جوبل حالت کې روختون تړل شوی وو. چارواکی وای هغه یو سلویخ کلن کس نیولای چې شک کیږي ابي په ټوپک وشته وی. ان ایچ کی دغه کس شناخت د تتسو یا یاماګامی په نامه کړی او د هغه له قوله وای چې پولیسو ته ویلي چې هغه د شینزو ابي نه مطمئن نه وو او غوښتل یې چې وی وجني. ابي د جولای په لسمه د پارلمان د مشرانو جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین کاوه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل ویانتو مچید بابر په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په بلوچستان کې بارانونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. یو تن وای
خدای کسا و دری بچه به بدو مجرد برانی از کشنیان ترلاسو ونو در راوو تو دبانی دارو اغنده تا وقت سر چرالو گرد کور منو.
پختون جغوران غرزنگ دالی وزیر و حنیف پختین خوشکول لپاره مظاهره وکړه. په کورما کې چټک انټرنیټ یو واری بیا بحاله شوه ده. درې ونیو پوری چې انټرنیټ نو ونو په خلکو ستیر شو.
سټوډنټس پرچیز زیا شوه، آنلاین کلاسز زیا شو، سیلیبس کې مسالې پیښې شوې، یا موږ فارنرز دي مو هغه ورونه څنګه بهر دنیا کې دي هغوی خپل فیملی سره واره بتا منقطه شوه.
د لادرکه کسانو د موندلو کمیشن مشر د قومي اسمبلی د ملکی حساب کتاب کمیټې ته غوښتل شوی. پر هغه د یوې میرمنې د جنسی زورونې تور لګیدل دی.
مینه تو موقع تو دی ہے جاوید نہیں آئے تو بالکل وارنٹ ہوگا.
دا نور عالم خان غکت د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبه په یو برید کې وژل شوی دی. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له خپل دندې استعفا ورکړي او د حج د مراسمو حالم په راپور کې درکو کویا وخت یاري وکړه. نو ځینې نور رپورټونه به هم دروړو. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یوی شمدا شی با تاسو زموږه ک د پراګ لا سټوډیو نه نه خپني غوري. په بلوچستان کې وروسته یو بارانونو سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیانونه ورړولې دي. د فتونو سره د مبارزې صوبایي اداروي تر دې مهاله لک تر لګ شپک 50 کسان د بارانونو سیلابونو لوجي وجل شوی چې میرمن او ماشومان هم پکې شامل دي. ګڼو خلکو دا هم ویلي چې سیلاونو د هغوی کورونو او زمکو ته هم تاوان رسولی دي. نور حال کوټه ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نور برخو کې د وسې د بارانو لړۍ لا روانه ده چې لامل یې په لویه کچه ځاني او مالی زیان اړولې دي. په کوټ کې د جولای په 8 نیټه په جاري سیوی و خبر پاڼه کې د بلوچستان د ناوړې وسې د مخنیوي د ادارې یا پی ډی ایم ایل لوري ویل سیوی دي چې د دې بارانو څخه تر دمګړې پورې د انسانانو د مړو شمېره او شپږ 50 تر رسیدلې ده. په هغه کې څلور شتي دوشت ماشومان او لس نارینه شامل دي او تر ټولو زیات زیان چې دی کوټه کې رسیدلې دي. دغه ډول په پښین کې شپږ او په چمن کې درې انسانان مړ دي. هلته د ژوب په کمردین کې هم د باران له امله یو کس مړ دی. په دې ترڅ کې د ژوب اسیسټنټ کمشنر جرولا او مشالیډو ته ویل دي چې په لویه کچه و څاروي ته هم زیان اوښتې دي کوم چې مالدارانو د اختر د قرباني لپاره راوستي وو. په دې ترڅ کې د پی ډی ایم له خوا ویل سوي دي چې د پښکال د بارانو څخه په اغیزمنو برخو کې د مرستې کار پیل کړی دی. د جولای په 8 نیټه د پی ڈی ایم بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر لوري پر ټولنیز رسنیو باندې پخپور سوی یو ویډیو پیغام کې ویل سوی دی چې د صوبې لوی برخه د پشکال د بارانو څخه تر اغیز لاندې راغلی ده. په دې کې 11 کسان یوازې په کوټه کې مړه سوي دي. دغه ډول په صوبه کې د زخمیانو کچه د شپېتو څخه اوښتې ده. هغو ته لومړی طبي مرستې رسېدلې دي او چې کوم خلک لږ زخمیان وو هغه یې په اسپتال کې د دربلنې وروسته رخصت کړي دي. پلپلو ته هلته د پښین په کلي ملکیار ډب خانزي شخالزي منځکي امید آباد او کلي داماد کې 13 ورځ هم د پشکال بارانو سخت مالی زیان اړولې دي او د جولای په 8 نیټه د پښین په غزمنه سیمه کې شپږ کسان مړو. په کم کې چې څلور ماشومان دوی میرمنې شاملې وې. په دې ترڅ کې چې مکله د ډب و کراست سترګې ورشکاره کړې نو هلته ځینو کسانو د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو په اړه او مشال ریډیو ته وویل
مانم نصر الله دی دته چې ته وګورې خلې ډب خانځي دي دلته سیلابي ریلا راغلې ده د سیلابي ریلا چې ده دغه پټۍ غورځولې ده د پټۍ چې رااله تراله د پانو ته ورننوتلې د کاکوم په نامه باندې مارکیټ د دوه پانونو چې ده د بیخه وکشل چې داغه کیسه سامانونه سامانونه هم په یو میډل سکول باندې کوم چار دیواری د چار دیواری هم د بیخه وکشل ده څنګه دا درته وایم چې پر خو فلور په تاوان دي
عثمانم چې دې سید زیرالدین چاري خدای کسا و درې بچې به بده موږ وبراله تقریبا یو کس کدار وی چې موږ راپور کښنیان شاخوا ګرځې دو کوم ده مس کښنیان تر لاسو ونه ولر راووتو د باندې لاړو غونډې ته سر چرالو کرد کور مینو او دا مې پدام دی دا قانون دې دام کردنو
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه یوازې د غزمنو خلکو او د کروندګرو سره مرستې وکړي بلکې په سیمه کې د دغه خلکو په ضد هم ګامونه پورته کړي چا چې نه یوازې ځمکې قبضه کړي بلکې د باراني یا سیلابي اوبو لارې هم بندې کړي وې. دغه ډول دلته په کوټه کې د بلوچستان د چیف سیکرتر عبدالعزیز اوکلی په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده په کوم کې چې د صوبې د پشکال د اوسنیو بارانو څخه په اوښتې ځاني او مالي زیان باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده. په غونډه کې امر کړی دی چې د هغه ډیمو یا بندو په اړه دې هم پلټنې وسی کوم چې د وسنۍ بارانو پر مهال مات شوی دی. دغه ډول دی هغه کورونه او ځایونه په ضد په بیړنې توګه پورته سي کوم چې د قبضې پر مځکه د اوبو په لارو کې جوړ شوی دی. وروسته د صوبې د الله وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو په مشرتابه کې یوه بله غونډه شوې ده په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره به د وفاقي حکومت او بیا په خاصه توګه د قدرتی آفت د مخنیوي ادارې ان ډی ایم ای لخوا هم کومک ترلاسه سي. په کوټه کې به جاری شوی بیان کې د صوبې الله وزیر د یاد شوي غونډې پر مهال زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت به د بلوچستان د ځپلو خلکو سره هر ډول کومک کوي او دوی به یوازې نه پرېږدي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم په دې ترڅ کې خبرې وکړې او زیاته کړې ده چې وزیر اعظم د بلوچستان د غزمنو خلکو د مرستې تسلي ورکړې ده ځکه چې وزیر اعظم اعلان کړی دی چې د پشکال د بارانو له امله د مړو کسانو د کورنۍ سره به پر یو کس لس لکه روپۍ مرستې کېږي په هغه کې به 50% وفاق او 50% صوبایي حکومت پرې کوي. بل پلو ته د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې په راتلونکي 4-5 ساعتو کې به د بلوچستان په ځینو برخو کې لکه ګوادر تربت ژوب بارکان کې د وسي بارانونه ورېږي. پر دې مهال د خلکو څخه بېله څه اړتیا پر لوی کامي سړکانو د تګ راتګ نه کولو غوښتنه کړې ده.
ایوب ترینو په کوټه کې تاسې له مشال رادیو خبرې غړی اوري. د بنو په جاني خيلو کې پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو زایز وانانو په سیمه کې د امن باور کول او د غورزنګ د دوه مخکخه مشرانو علي وزیر او حنیف پښتين د خوشی کول لپاره احتجاجي لاریون کړي. دوی وایي د غورزنګ نیول شوی ملګری د خوشی کړل شی او په سیمه کې د جنگ او تشدد مخنیوي دی وشي. دوی دا هم وایي چې په سیمه کې په قدرتۍ وسایلو د مقامی خلکو حق ته او باید حکومت لدی سرغړونه ونه. علي وزیر له تیرو 1300 رئیس د کراچي په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. بلخو چارواکو په وارور ویلي چې په جاني خيلو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره عملی ګامونه دوی پورته کړی دي. نور حال لبنو د عمر وزیر پر رپورت کې
د جاني خيلو ځوانانو 13 ورځې سیمه کې د امن باورې کولو علي وزیر او حنیف پښتين د خلاصولو او د سیمه وسایلو کې خپل حق تر لاسه کولو په لړ کې لاریون کړي. دوی وایي چې علي وزیر او حنیف پښتين باندې هیڅ جرم ثابت نشو، بے ګناه په جلونو کې پراته دي، زردې خوشی کړي، په خپلو سیمو کې نور امن غواړي او د غلطه قدرتي وسایل چې راوځي نو د سیمې خلکو حق دې ورکړل شي. د جاني خيلو اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لطیف وزیري مشال رېډیو ته وویل
مطالبه هغه دغه وه چې د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی دا د مسجد نور بند شي، چې حنیف پښتین باندې د درې کولره سوسه پر یو جرم نشه ثابت. دغه سي علي وزیر غ تقریبا 15 اف ای آر کې ضمانت وشه خو دې بار بار د دې باندې کولې کوششینه کوي. سره چې څومره وسایل دي هغه کده د شوه گیستای یا دلته په سیوګر کې کوم گیستای اول د ځای خلک ته ملاو شي ان ورس کې دا گیس پایپ لاین د پنجاب ته سیو کابل چرسی بل مطلبه چې کوم د هغه د مش په وطن کې چې کوم د نوی بدمنی اندښنا کې او دا جنگ دی د چ مزید د مش خبرت نور نشي روړو.
د جاني خلو یو بلوسیدون کې او د احتجاج ګډونوال ریحان پښتین وای چې پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خیلو او بنو ملګرو لاریون وکړ د علي وزیر او حنیف پښتین خلاصولو غوښتنه وشوه.
د دنیا قانون دا وی د پاکستان قانون دا وی چې څومره خو وسایل د کی مخوره وی یګه بندې حق د یګه خوره د خلک دغه وسایل د پر او سره چې کیما بدامنی دغه روکتام د پرنن پښتون غورن غورځنګ په جنخل کې احتجاج شوی وو او دغه غوښتنه صرف او صرف د امن او د خپل وسایل او د میسکین دیندانی ملګری دیګه ته انصاف وشتله د پر.
علي وزیر لا یو نیم کال را هسه د کراچي په زندان کې دی او د جولای په ومنټه عدالت چې د علي وزیر په یو مقدمه کې فیصله اوروله. قاضیانو د پریکړې اورول د جولای 14 نیټه ته وړوله او په جاني خلکو کې د امن باوري کولو په اړه انتظامی او فوزی چارواکو له دې وړاندې په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته شوي. د سیمې د ترقۍ لپاره 2 ارب پیکیج ورکړل شوی چې په ډیرو پروژو باندې کار هم روان شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل بنو ورزو کورمه ته په کورمه کې چټک انټرنیټ یو وار بیا بحاله شوی دی. په یاد سیمه کې تر 3 اونیو پورې پر 3G او 4G انټرنیټ باندې بندیز لګیدل. حکومت پرون پریکړه وکړه چې خلکو ته به یو وار بیا دا سهولت ورکوي. پرون په همدې اړه یوه جرګه هم وشوه چې پکې قومي مشرانو له حکومت سره ژمنه وکړه چې خلک په انټرنیټ د فرقواریت او د کرکې خورولو لپاره کارولو ته نه پرېږدي. نور حال د طارق اورگزی په راپور کې.
په کورما ضلع کې د زیارت په مقام حکومتي چارواکو لازمي مشرانو سره تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. په برکورما کې بلدیاتي چیرمن مزمل غا وای حکومت دا ځکه بن کړی وو چې مذهبي منافرت او پخپلو کې سغدريزي د خورېدو سبب ګرځیدلې وو. خو اوس چې خلاص شو نو څوک دې دا سينوړه کارونه کړی چې ځل بیا د انټرنیټ دا سہولت ورنه واخستل شي.
الریډی مو علاقہ در محرومیو شکار دے ایم توسو غلطی یو دو تانو غلطی واجنه د علاقہ نور محرومیو تراب تا نور بدحاله تراب روانه دے ټول خدمات کی صرف دا دس بس ته گزارش دے چې سوشل میډیا خطر کې سره پوزیټیو استعمال کول از داشی پکور داده مخت محرم روان دے کچری مو توسو دا غشه بد تهذیبه سره یو گندال زبان سره یو تون زبان استعمال او مخت محرم روان دے سفر روان دے دغه متوسف خپل علاقه خپل بیا دی خنیو.
د کورمې په پړچنارو صدا کې پرون د حکومتي چارواکو لشیا سونی مشرانو سره بلابل جرګې شوي چې بګي دوه خواوې پر دغه اتفاق کړي چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکټ ډک مواد د خبرې دوه به ځان ساتي او کچا له دغه فیصله سرغړونه وکړه نو پر ضد به ټول له حکومت سره ودریږي. په جرګه کې شامل ملک عبدالعلی خان وای په سیمه کې امن ډیر په مشکل راغله خو پر رسنیو د یوې معمولی خبرې سره هغه ته نقصان رسیدل شي په کار د چې داسې ونه کړو.
نو ټول اهل سنت والجماعت مشرانو ته راپا ټول قوم ته درخواست کوو اپیل کوو کشرانو ته مشرانو ته علما او ته نور سیاسي خلکو ته په دغه فیسبوک باندې داسې شی ما شیر کوو چې هغه نه د کور مې حالات خرابېږي هغه نه فرقواریات جوړیږي خلک اشتعال کې رسي او دومو ته اسلام هم اجازت نه رکوي
بل خوا د کورمې اوسیدونکو موبایل انټرنیټ سہولت په بحاله دو خوشاله اظهار کړي او ویلي چې وځ به دوی هم له انټرنیټه استفاده حاصلول شي. د پاړچنار جلال حسین وای نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت ته خو دوی له دغه محروم او چې له وجه خلک رسته پاتې شول.
سورې چې سبان سودینه څوک نقصان وشو خصوصي تور باندې سټوډنټس پر چیز زیا شوې آنلاین کلاسز زیا شو سیلیبس کې مسئلے پیښ شوې یا ایم کوم فارنرز دی موغه ورونه څنګه بهر دنیا کې دی هغه خپل فیملی سره واره به تا منکت شوا نه د دې وسړي وو غلط کار واجنا دا ټول قوم ته ټول ضلع ته ټول عوام ته نقصان ورسېدو تکلیف ورسېدو.
د جون پر 15 په ټوپکیو کې قبایلي مشر ملک مومن خان تر وجنې پس لاشیا او سنی مذهب سره تعلق لرونکو خلکو داسې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړي چې بګې د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی شوی وه. په سیمه کې تر هغو پس حالات دومره خراب شول چې حکومت پر انټرنیټ بندیز ولګولو او پر ځینو هغو رپورټونه درج کړل چې د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو کې ملوث ول. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د په میډیم وی او شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال ټکی کام باندې د پاکستان د قومي سملای د ملکی حساب کتاب کمیټې مشر نور عالم خان وای د یادې کمیټې پر راتلونکو غونډه کې به د جبري ورکو کړل شو کسانو د مندلو لپاره د جوړ شوی کمیشن مشر جاوید اقبال خامخازری ورکوي او کدا کار ونه کوو دغه د گرفتارولو وارنټ به جاری کړل شي. پورنموړی یو میرمن تور لګولې چې هغه په خپل دفتر کې زورولې و. نور حال د شهنواز ترکزینه
په قومي سیمله کې د پبلک اکاونټس کمیټې لخوا وزیر اعظم پاکستان ته سفارش شوه د اورکشو یا بی درکه کړې شي خلکو د پاره د جوړ کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دی دغه څوکۍ ته لری کړې شي. دا سفارش ته طیبه ګل نوم یو زنانه په درخواست شوه چې دغه زنانه په کې تور لګولې. جاوید اقبال ور باندې په خپل دفتر کې جنسي برید کړو او د دې ویډیوګانې هم جوړې کړې وي. د عوامي حسابونو د کمیټې مشر نور عالم خان په مشرۍ کې دغه کمیټې طیبه ګل نومې زنانه ورغوښتلې وه او د ټولو ویډیوګانو او آډیوګانو د جاج اخیستو وروسته وزیر اعظم ته وینا کړې. جاوید اقبال دی د کمیشن نه لرې کړې شي او ویلي دي چې جاوید اقبال دی د کمیټې راتلونکي غونډې ته هم حاضر شي. د جولای په اومه د کمیټې د غونډې وروسته نور عالم خان په اسلام آباد کې د میډیا سره هم خبرې کړې.
دی
وای ما ورته مخور کړی و. جاوید اقبال برازی او پښتنه به کیږي دا ورول شو چې مخور ته ورکړي نو مقام ورته ورکړي دا کراتون کې ګرانغه نو بیا به وارنټ جاری کوو. د سپریم کورٹ په خوانه جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په کال 2011 په سپتمبر کې د میسنګ پرسنز کمیشن مشر جوړ شو ولی ورستو په 2011 کې د قومي احتساب بیورو مشر هم ټاکل شو. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته وویل د طیبه ګل نه وړاندې دغه شان الزامات پښتون تحفظ موومنټ هم لګولو او ډیر کالونه وشو خو په هغوی باندې الټا د حکومت لخوا د ملک دشمنی او د غداری تور نه ولګیدل.
او کله چې پی ټی ایم نن درې کال مخکې دغه خبرې کولې نو پی ټی ایم ټیک شول او جاره ډیر ماتوب وي هغه ډیر کم دی فجومات باندې او هغه لکه د دشمن علاقار وي اور څه وي خو خبره ده چې کم الزامات هغه لګول دغه الزاماتو تحقیقات خو پکار دي کنه.
طیبه ګل چې کوم الزامونه لګولي نو په میډیا کې د رپورټ شوی معلوماتو سره سم هغه څه داسې دي چې د طیبه ګل د خاوند چاچی بې درخه شو دا غي د رپورټ درجهولو لپاره هغه کمیشن دفتر ته ورغلی و. د جاوید اقبال د ځینې داسې غوښتنو چې دی ور سره نه منلې ور باندې د دروغ او د غلا مقدمه جوړ کړي او هغه احتساب بیرو ته یوړي سور زیدا پخپل او خوند هم ورته په بندیخانه کې چولیو هغه ته ور باندې جنسي بریدونه هم کړیو چې دا غي ویډیوګان هم د دې سره موجود دي. د جولای پومه د کلیم الله ټاټک نوم یو تن لخوا په ټوئیټر د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین ځنی خبرې چې د یو نجی ټي وی چینل سره درې کال وړاندې کړې وي په ویډیوي شکل کې پوسټ کړي. دغه ویډیو کې منظور پښتین په ټلیفون خصل شوی او د هغه وخت وفاقي وزیر فواد چودري د مسلم لیگ نواز ډلې او سیاستدان مصدق ملک او سماجی کارکونکو جبران ناصر په کیمرا خصل شوی هغه هم په ښکاری. منظور پښتین په خپل خبرو کې منظور پښتین چې دا خبره وکړي نو فواد چودری وویل چې دا خو ډیره سنگینه معنی خرابه خبره ده خو دغه خرابې خبرې د تحقیقاتو لپاره په هغه وخت کې حکومت کمیشن ولې نه کینا چې سپیناوی وکړي چې د کمیشن په غوړو دغه تورونه دروغ دی او کړښتیا. نو هم دغه پښتنه یو بل صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر داسې جواب کړي
هغه وخت د پاکستان د ریاست پالیسی سوا هغه بدله وه هغه وخت حالات بدلو سټینډ بدلو په پاکستان کې سیاسي حکومت او کم چې زمونږ د پاکستان اسټابلیشمنت هغه په یو پیج باندې په ډیرو معاملاتو باندې او سیاسي حکومت په ډیرو معاملو سره تعلق نه ساتلو بس چې سبا اسټابلیشمنت کول هم هغه کېده.
د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن نور عالم خان د قومي احتساب بیرو ټول هغه افسران چې نمونه یې طیبه ګل اخیستې د دې لانجې د پلټنو تر پوره کېدو پورې د نوکرونو د معطلۍ وینا هم کړې. نور عالم خان او کمیټې د خیبر پختونخوا د صوبې بی آر ټي په نوم د چټک بس منصوبې د مالی حسابونو د تحقیقاتو د ونو بوټو یا بلین ټری سونامي او د ملم جبی د مالی تحقیقاتو یو ور بیا شروع کول هدایت هم جاری کړې. شانواز ترڅې مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
په په پاکستان کې خبریال عمران ریاض د جولای په 15مه گرفتار کړل شو. په نوموړي شاوخوا او اتلس مقدمه درچوي چې د بغاوت او په حکومتي ادارو د بی بنیاد تنقید کولو په اړه دي، خو عمران ریاض دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د سینټ دوه کمیټو د عمران ریاض د گرفتارۍ نوټیس اخیستی او د بشري حقونو له وزارت په دې اړه ځواب غوښتی دی. بلخوا د خبریالانو اتحادیو هم د عمران ریاض د نیونې غندنه کړې. د دې ټولو موضوعاتو تفصیل د انیس اجمل.
د پاکستان د سینټ بشري حقوقو د کورنیو چارو قائمه کمیټو د خبريال عمران ریاض ته گرفتاری نوټیس اغسته او د بخښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو ټولنو بیا دغه د نیونې غندنه کړې ده. عمران ریاض د جولای په 15مه اسلام آباد ته روانو چې پټک کې اونیول شو. د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې د جولای په 15مه په ټویټر په خبر کړي بیان کې ویلي چې کمیټې د عمران ریاض د غیر قانوني نیونې او یا بندي کولو سخت نوټیس اغسته او د لړکي غونډه هم رابللې ده. دغه سي د سینټ بشري حقوقو قائمه کمیټې هم په دې ورځ په ټویټر کلی چې د بشري حقوقو له وزارت پراتلونکو سلیرشتو ساتونکو کې د عمران ریاض په اړه ځواب غوښته دي. د عمران ریاض وکیل قادر جنجوا د جولای په 9مه مشال لیډیو تویل چې په نوموړي پر ریاستی ادارو د تنقید کولو په تور پولیسو اتلس مقدمه جوړې کړې دي، خو عمران ریاض دا دریس لري چې تلیا د هوا دولس لپاره غږ پورته کړی دی. جنجوا زیاته کړه چې اسلام آباد های کورټ عمران ریاض ته له گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړی وو، خو د هغې باوجود گرفتاره کړل شو.
عمران ریاض یو وینا کړې وه چې پاړه د پنجاب پولیس وایي چې پکې د هغوی سپکاوی شوی دی. پولیسو د جون پر 28مه او 29مه د عمران ریاض پر ضد شاوخوا 13 مقدمې درج کړې وې چې پکې 19 د پنجاب پولیسو او یو د اټک پولیسو درج کړې وه. موږ عدالت ته د 19 مقدمو د تفصیل خواست وکړ، خو د اټک د مقدمې معلومات راڅخه پټ کړل شول. بیا د اټک مجسټریټ راته وویل چې د دې مقدمې اورېدنه هغه نسی کولای، ځکه چې دا د پیکا تر قانون لاندې سوې ده او د ایف ای جج ته ولېږل. خو وروسته بیا د ایف ای جج وویل چې عمران ریاض څه کړي دي له هغه د پیکا جرم نه ثابتېږي. بیا د اټک مجسټریټ ته راغلو او هغه د عمران ریاض پر ضد مقدمه خارج کړه. نو عجیب خبره دا ده چې هم د اټک په مقدمه کې هغه گرفتار کړل شو.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د اپریل په 19مه ویلي وو چې حکومت یې د پیکا یا د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په قانون کې ترمیمي اورډیننس ته کتنه کوي. د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جولای په 15مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د عمران ریاض گرفتاری اندېښمن کړي او له چارواکو غواړي چې هغو کسانو ته سزاګانې ورکول دي بند کړي چې په اعتراضات کوي. سازمان زیاته کړي چې په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې روان د حالات د اندېښنې وړ دي. بلخو په پاکستان کې د خبريالانو ټولنه په عمران ریاض ته مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د فدرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې روز تر بلې د خبريالانو لپاره حالات خرابېږي او باید حکومت دې ته پام وکړي.
خو ډېر زیات موږ د پارم چې دوی موږ کنډم کړل، اوس خو هغه باقاعده د یو پولیټیکل پارټي چې دوی د پلیټفارم سره دا اعلانې جنگ هم کړی دي او دا دغه کړی دي. موږ دا وایو چې فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف سپیچ چې دوی هر شهري ته او هر جرنلسټ ته او هر اکټیویست ته خو دغه ستا باید هغه ګورمنټ ریسپیکټ وکړي. اوس اکټیویزم ډېر زیات شروع شوی، ډېر خلک دي چې پولیټیکل پارټي هر پولیټیکل پارټي په پلیټفارم سره خپل اکټیویټی هم جاری ساتي او ځان صافي هم شماري.
پر عمران ریاض تور دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلوی دی او په خپلو خبرونو کې په موجوده حکومت او حکومتي ادارو بې ځایه تنقید کوي. دغه سي خبريال او د نېشنل پریس کلب پخانی مشر شکیل قرار وایي چې عمران ریاض یو صحافي دی او باید د خپل دریس په بیانولو او نظرول شي.
که عمران ریاض له صحافت سره سره د یوټیوب چینل چلوي نو مطلب یې دا نه دی چې هغه صحافي نه دی. ویل کېږي چې پاکستان کې د بیان ازادي حق شته، خو د دې سربیره بیا هم د اولس او صحافیانو خلاف کاروایی کیږي. موږ دا نه منو، باید حکومت د اولس حقونه یقیني کړي.
بل لور ته د بشري حقوقو وفاقي وزیر میار ریاض حسین پیرزاده مشال ریډیو ته ویل چې د عمران ریاض خلاف تر قانون لاندې کاروایی شوې ده.
قانون کے مطابق ہوتا ہے، ماورا تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا. جس سے ہم کی گئی قانون مطابق کی گئی ہنسی خصوص نشی گرفتار کی دے ہاں کسان چی بے ضائع تنگول کبھی پختنی کبھی او یر خوروی نو پر زد بیا تر پی کا قانون لاندے کاروائی ہم کی گئی. عمران ریاض چی سکڑ دی دہاغی ویڈیوگان ہر سم موجود دی او دا پاکستان تر قانون لاندے با کاروائی کی گئی.
پا په پاکستان کې وړاندې هم د خبریالانو د نیونو او د غي د زورولو پیښې شوې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خونړیو هیوادونو کې یو دی چې پکې د درغلیو او قاچاق سره په تړلو پیښو کې هر کال درې یا څلور خبریالان وژل کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کیدون کې دی. مجید بابر سټوډیو ته راغله، مایک هغه ته سپارم، لن خبرونه دته لري.
چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر شپږ 500 ته رسیدلی او ګڼ کورونه اړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغېزمنو ځایونو کې مرستندویه چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 500 کورونه رنګ د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 500 کورونه رنګ کړي دي. بلخوا د طبی پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد پاتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 25 کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله د تلفاتو شمېرې د بدلېدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې یادو ولایتونو ته مرستې ورسیږي. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جانیخیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پشتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامي خلکو ته د حق ورکړل شي. په کورمه ضلع کې د زیارت په ماښام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره تر جرګې پست د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او صده کې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره بیلابیل جرګې شوي چې پکې دواړه خواوې پر دې متفق شوي چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو 200 ساعته پس مړ شوی. این ایچ کی خبری ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه نور تفصیل نه دی ورکړی. د جاپان د کابینې د چیف سکرتر هیرو کازو موسونو ویلي چې 80 کلن ابی د جولای په 1 د مقامي وخت مطابق د سهار 11:30 بجې د ویشتل کېدو نه پس په سخت جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و.
سما همکار مجید بابر چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم. اوریدونکو وروسته بیرته کورنۍ رپورټونو ته راګرځو، خو د خبرونې په دې برخه کې دوه نړیوال رپورټونه را سره دي. لکه څنګه چې د خبرنو لنډیز کې هم تاسو واورېده، راپورونه وایي چې د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تر ویشتل کېدو 200 ساعته وروسته مړ شوی دی. د جاپان این ایچ کې ټلویزیون د جولای په 8 د نوموړي مړینه اعلان کړه. د جولای 8 پیښه په جاپان کې خورا نادره بلل کېږي، ځکه هلته د وسلو ترلاسه کولو قوانین ډیر سخت دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي جنایي پیښو سطح ټیټه ده. د کابینې مشر سکرټر هیرو کازو ماسونو ویلي دي چې 8 کلن ابی د جولای په 8 له ځایي وخت سره سم سهار شاوخوا 1:30 بجې تر ویشتل کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول شو. پولیس وایي یو 30 کلن کسې د ابی د ویشتلو په تور نیولې دي. نور تفصیل د اسمت سروان.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینوزو ابی چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حمله په نتیجه کې ټپي شوی وو، نن په روغتون کې سا پرې کړه. ابی چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی وو، د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال ډیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې ابی پر غاړه لګېدلی وو. شینوزو ابی د جاپان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا ویلي چې ممکن ابی پر سینه لګېدلی وي، ځکه چې له ډزو وروسته د لویدو په مهال ټټر ته لاس نیولی و او کمیس یې په وینو سور و. له دې یو ساعت وروسته جاپاني رسنیو وویل چې د دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینوزو ابی د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا 40 کلن ښکاري. شینوزی ابی په 1955 کال زیږیدلې، له 2000 څخه تر 2001 پورې او همدارس له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم وو. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښوه، ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وستي لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینوزی ابی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظم څنګ ته شو او دلیل یې یو سخت ناروغي وبلله. د استعفا د خبر له خپرېدو یو ورځ وروسته څرګنده شوه چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابه په یو برید کې وژل شوې ده راپور مو اوریده. اوس د برتانیا د وزیر اعظم پاړه بوریس جانسن بلاخره د برتانیا له وزیر اعظمۍ او د دې هیواد د محافظه کار ګوند مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پایه پورې سوچ نه وزیر اعظم ټاکل کیږي خپل دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل آن.
بوریس جانسن په لندن کې ویل چې د نوی رهبر او لومړی وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپل دندې ته دوام
ورکړي. روښانه ده چې د محافظه کار ګوند وکیلانو غوښتنه وه چې دغه حزب یو نوی رهبر ولري او په همدې شکل باندې دا هیواد یو نوی صدر اعظم له ښاغلي ګراهام بریدي سره چې د موږ د پارلماني ډلګې مشر دی موافقې ته رسېدلی یم څو د نوي رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالویش به راتلونکې اونۍ اعلانېږي. نن مې نوې کابینه هم په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپل به هم تر هغه پورې کار ته دوام ورکوم چې نوی رهبر ټاکل شوی وي.
بی بی سي رپورټ ورکړی چې په محافظه کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د اوړي په ترڅ کې وشي او تمه کیږي چې نوی صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنې له اوس 3 میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا وکړي، خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورد کې سره لدی چې پوهیده د کابینې یو غړي په یو خصوصي مجلس کې د سړیو له یوې ډلې سره ناسم جنسي چلند کړی، له دې حقیقت منکر شو. البته وروسته جانسن له دې کبله بخنه غوښته وه. بله مسله هم چې ډیره لانجمنه شوه دا وه چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو په یو خصوصي بندار کې ګډون کړی، هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګي. د جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راغ چې په پایله کې لپاره د نه باور کافي رایې پوره نشوي او پر خپل څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې له دې شوار سره صدر اعظم شو چې لاروپایي ټولنې څخه به د برتانیې استل چټک کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سخ کال د تیرو دوو کلونو پر تلای د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په 2006 کال کې 6000 او په 2021 کال کې تر 6000 لږ و ډیرو کسانو د حج مراسم پر ځای کړي ول. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان سره باندې 14000 کسان منلی دي. تفصیل د اسمت ساروان.
سعودي عربستان د حج د سرشنوي مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړي، خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,200 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2006 کال کې یوازې 6000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شو چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 6000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شو چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوی زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوی. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
وسم د کورونا وبا په اړه یو ریپورت. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي مرکز او صوبایي ادارې په لوی اختر کې د وایرس خوریدو خبرداري ورکړې ده. د پداسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو قضیو کې زیاتوالی راغلی. د کورونا وایرس د مخنیوي صوبایي ادارې مشر ډاکټر اکرم الله وایي ولس ته پکار دي چې د وایرس نه د ځان د ساتلو لپاره احتیاطي لارښوونو باندې عمل وکړي. د پاکستان د صحت وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ ویب پاڼې له شمیرو سره سم د جولای په 10 یعنی پرون لا 200 زیات کسان پر کورونا وایرس اخته شوي او 9 کسان ترې مړه شوي دي. تفصیل د غلام غوث.
د کورونا د مخنیوي مرکزی او صوبایي ادارې وایي په پا پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا ناروغي مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي او په کار ده د لوی اختر په دې ګڼو ګڼو کې ولس په احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. په پیښور کې د کورونا د ناروغي د مخنیوي د صوبایي مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي
مثبت کیسونو شراشه دا مخفبره ده. خیبر پختونخوا کې خدا الحمدلله لا فلال کنټرول کې دا پسند کړي را ده پنجاب کې ډیر ده خو زمونږ لکه دا 0.5 نه 1.5% تور سي دا او دا رورو ورست اور زیاتیږي او دا اختر کې چون کې خلک به یو بل سره ډیر زیات ملاويږي او تاسو ګوره بازارونو کې مرشته بیا داسي منډو کې ډیر زیات رشته نو دا غي سره هغه د وایرس ترانسمیشن خطر ډیر دي. مو خلکو له پکار دی چې نه کار یو شی په زور زبردستي او په دې باندې کو ته پکار دی چې هغه حفاظتي تدابیر خپلو کې ځانم بچ کې خلک هم بچ کې.
د پیښور یو اوسیدونکو اقبال سعید وایي د پیښور په بی آر ټی بسونو کې هم دا محل په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي او د انتظامیه لخوا هم د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو سره ټینګار نه کیږي.
که بچ کم دی په بی آر ټی کې اسپیشلی چې کم دا غي خپل چیک اینڈ بیلنس سیستم نو غي بچ کم دی لکه خامخا ایس او پیز هم په خلکو باندې فالو کول. یاره چې دا چا ماس چا سره چې کم دی ډومبه ماسک نه نوغه به سره چې کم دی گاڑی کې پرې خودونه دویم چې کم دی د دې چې کم ویکسینیشن سرټیفیکیټ او هغه هم چې کم دی دی کته نو وساغه سیستم خو پکې سره نشتا نه عوام چې کم دی لکه پدې کې دلچسپی علی پیسو پیس والو کولو کې او نه چې کم دی لکه دیس امپلیمنٹیشن چې کم دی پاوام باندې کوي.
په بازارونو کې هم دا محل د ماسکونو اغستل او خرڅول هم ډیر کم شوې دي. د پیښور یو دکاندار په خیالم وایي یو کال وړاندې به د هغه په دکان او د ښار په نورو دکانونو کې په ډیره شمیره کې ماسکونه خرڅېدل خو اوس یې څوک تپوس نه کوي او نه څوک ماسکونه کاروي.
یاره چې څوک یې تپوس نه کوي واخیر نو دا خو لویه خبره ده غشتله مخکې به خلکو تپوس کړو چې کله کرونا وه او اوس خو دا کال شو چې څوک یې تپوس هم نه کوي چې یاره سینیټایزر شته یا نشته یا ما شته یا نشته مخکې خو ډېر مانګو خلکو به غوښتلو او دا کال نیم کېږي چې څوک یې تپوس هم نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6 نیټه د کورونا د مخنیوي مرکزي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر لخوا ولس ته خبرداری ورکړې شوې وو چې د کورونا د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو ده او د اختر پر مهال د سیل ځایونو ته تلونکي خلک دي په سختۍ سره په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي ځکه چې د مثبت کیسونو شرحه 3.9 رسیدلې ده او نور هم مخ په زیاتېدو ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
له مشال رادیو خبری غړی اوري د پاکستان مرکزی بانک په ګرانۍ او د ډالر په مقابل کې د روپی د قدر د پریوتو باندې قابو موندلو لپاره په قرض او پیسو د سود شرا 15% ته رسولې ده. د سټیټ بانک نگران گورنر ډاکټر مرتضی سید پرون په کراچۍ کې د نوې مانیټرینګ پالیسۍ اعلان وکړ او ویل چې دا یو ګرانه پریکړه ده، خو له دې اقدام سره به اقتصاد وده ومومي. خو د اقتصادي چارو پوهان بیا بل نظر لري. هغوی وایي چې دا به د هیواد کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه رسوي او ګراني به لا نوره زیاته شي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د جولای په وما د سټیټ بینک نگران گورنر یا مشر ډاکټر مرتضی سید په یو خبری کانفرنس کې د نوی منیټری پالیسۍ اعلان سره د قرض او روپو لپاره د سود شرح 15% ته رسولو اعلان وکړو. یو مشکل وخت دی او په راتلونکي مالی کال کې به د اقتصادي ودې شرح له 3% تر 4% وي او د ګرانۍ شرحه به د 8% تر 40% وي. که موږ دا پریکړه نه وکړو نو د هیواد اقتصاد ته به نورې بدې ستونزې دا پیدا اقتصادی حالاتو سره مخ دي. باید چې موږ هم د خپل اقتصاد لپاره سختې پریکړې وکړو. دا گرانی با یو کال پاتې شي. د اقتصاد لپاره درې نه تر 4% وده د ودې خشره ده. د سټیټ بینک لخوا د سود شرح 15% ته پر اسولو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان کمزور اقتصاد ته هیڅ ګټه ورنکړي، خو ګرانی به ورسره نور سیوا شي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوها مزمل اسلم د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل،
دو مهینه میں 1700 ارب روپے کا جو ہے قرض،
په دو میاشتو کې دی حکومت 1700 ارب روپے قرض اخیستی دي. نو چې کله د قرض او پیسو واپس کولو لپاره په هیواد کې روپے نه وي نو د سود شرحه زیاته وي. د ملک اقتصاد کمزور دی، د بهر هیوادونو پانګوال ناراضی، روز تر بلې اقتصادی حالات کمزورې کیږي او دا حکومت په پراتون کې وخت کې د سود شرحه 40% ته ورسوي. ولی چې د سود شرحه نن ورځ چې سمره لړکړي دا کافی نه ده.
یہ جو آج شرع سود بڑا ہے یہ ناکافی ہے.
د پاکستان سٹیٹ بینک وایي چې د هیواد د کمزوري اقتصاد د خکولو لپاره د سود شرحه سیوا کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د دې سره به د ټیکس پر غونډولو کې کمی راشي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای،
دا عام طور باندې دنیا کې چې دینو د کشن د ګرانې کمول لپاره کوم د کشت طریقه اختیاري کی او خود دې یو سایډ افیکټ دی چې کم اقتصادي سرگرمیانې دي هغه کمیږي. د دې په وجه باندې چې اقتصادي سرگرمیانې کمیږي نو یو خو روزګار چې دینو متاثر کیږي، نوې روزګارونه بنه پیدا کیږي. بیا حکومت چې کم د ټیکسونو چې دې کم اهداف مقرر کړي کم ټارګټ سي هغه بیا حاصل دل مشکل شي.
په پاکستان کې موجوده حکومت په تیر دوه میاشتو کې د نوی ټیکسونو لګولو ترڅنګ د تیلو بې سیوا کړی چې ورسره د خلکو لپاره د خوراک او څښاک توګه ګرانی شوی او په هیواد کې بیروزګاری لوړه شوی او ګرانی له امله بیا عام ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. د سیاسي او اقتصادي چارو شنن کې وایي چې ښکاری دا چې په راتلونکي وخت کې به په هیواد کې ګرانی نور هم سیوا شي. د کراچي پوهنتون د اکنامکس ډپارټمنټ څنګ مشر ډاکټر ریاض احمد وایي چې پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق IMF تازه شرطونه هم پوره کول دي. په هیواد کې اقتصادي ستونزې کمی نه دي. په هیواد کې زر مبادله ذخیره کمیږي. د پاکستان سټیټ بینک د قرض او پیسو لپاره د سود شرح په داسې وخت کې د نور سیوا کولو اعلان کړي چې د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې په هیواد کې د جون په میاشت کې ګرانی 21.32% ته لوړه شوی چې دا په تیرو 1400 کلونو کې د کال 2008 د دسمبر راهیسې تر ټولو لوړه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر ځای مشران وایي حکومت ورته د تورخم په دروازه د هغو زرګونو سارویو پاکستان لوري ته د اړولو اجازه نه ده ورکړې چې دوی غوښتل د قربانۍ لپاره له افغانستانه واړوي. دوی وایي په افغانستان کې چارواکو هغوی ته اجازه ورکړې وه چې دغه ساروي وړلی شي. د خیبر د مشرانو د دې شکایت په وړاندې پاکستانی چارواکي وایي هغه توار لمخ خبر نو ورکړ شوی او په سملاسي ډول نه شوی کولای چې په زرګونو شمیر کې سارویو ته پر تورخم دوړې دوی اجازه ورکړي. نور حال د فرهاد شینواری پر راپور کې.
د خیبر سیاسی او قومي جرګې غړي وایي د جولای په دریمه نیټه په کابل کې طالب چارواکو اجازه ورکړه چې دوی کولای شي چې لوی اختر قربانیو لپاره څه باندې 15,000 ګډان افغانستان نه د تورخم په دروازه خیبر ضلع ته یوسي. خو اوس په تورخم کې د پاکستان کسټم او کرنتین محکمه ورته اجازه نه ورکوي چې دا ګډان راواړوي. دوی وایي د مودو رئیس به سوداګرو افغانستان خیبر ضلع ته په ارزانه بیا ګډان راوړل او منډیانې به پرې آبادې وي، خو اوس اجازه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د سیاسي او قومي مشرانو د جرګې یو غړی مراد حسین پردای مشال ریډیو ته وایي،
تاسو د فرق خبره کوئ نو فرق خدا دی چې په پاکستان کې 2,000 روپۍ پر سیر غوښه ده او په افغانستان کې چې 900 روپۍ پاکستانی روپۍ چې کلدارې نو هلته 900 روپۍ کیلو دی. نو د دې وجه نه چې کنه په یو ګډ کې چې دی نو هغه د 900 نه تر 10,000 پورې چې کنه فرق دی. نو موږ دا وایو چې چونکې مهنګای دور دی خو بیروزګاری ده پکې، نو اوس چې دی نو د دې نه سنت ابراهیمی ده، نو موږ چې په کار ده چې هیڅ کم پاتې نه شي د دې سیزنه، نو موږ دا کوشش وکړو چې یاره موږ افغانستان ته لاړ شو. نو هغه جرګه بیا چې کله موږ واپس راغلو او د هر څه منظوري وشوه نو موږ ته چې کنه کسٹم احکام چې کنه موږ ته کوارنټاین سرٹیفیکیټ باندې کړو او انتهایی غندنه کوو چې دا شی ممکن نه وي. نو نه نه په کار چې موږ یې لګیلې وي، موږ ته اجازه تر کړې افغانستان ته تګ او موږ یو قسم له جرګه چې دی کنه افغانستان خلکو خود موږ د جرګې احترام وکړو او د خپلو پاکستانیانو چې کنه د جرګې یو قسم له بے عزتی وکړه. نو ان شاء الله د اختر نه پس موږ کینو یو لای عمل به کوو او د دې خبرو به ان شاء الله لازی یو مستقل حل راوباسو. جی
د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي چې موږ د لایو سټاک یا د سارو صوبایي محکمې سره په دې لړ کې خبره کړې وه او دا محکمه تیار وه چې تورخم کې د سارو ته ویکسین ولګوي او جراثیم کوش سپری پرې وکړي، خو د وفاقي کارانتین محکمې اجازه ور نه کړه چې دا ګډان یعنې ساروي د پاکستان ته راوړل شي.
موږ چې کوم دی سنت ابراهیمی عید الاضحی وجنا مونگ خلق فیسیلیٹڈ کو خلق کو جی آلریڈی چ کم دے کنا د مہنگائی وجنا یو تا دومرا زیات استونزی سمرا زمونگ د بارڈرز دی کنا زمونگ د ملک د ټول ڈائریکٹلی لنک کی د وفاق سره د کی اس قسم د صوبائی عہدے دارانو اس قسم رولم نشتا او د کورنٹین چ کنا ما صرف دومرا کار کړه د ټول مشرانو ته پتا چ زمونگ کم صوبائی لیول باندې لائف سٹاک وال ڈپارٹمنٹ والا چ مونگ نے انجیکشن باقاعدہ داغ سپرے گانے اس مغا اہلکار موجود ہے صوبائی اہلکار دا کورنٹینا چکم دے دا دے وفاق سرا تعلق لرے دو یو جی سیکورٹی دا غدا پرا چکم دے کنا یو یو خپل اغا انیمل سیکورٹی غدا پرا یو یو مختص کڑے دفتر وا غدا دفتر چکم دے ڈائریکٹلی لنک چکم دے د مرکز رائے دلتے صوبائی اس قسم یو چکم دے کنا پدخ کس رول نشتا.
د پاکستان د کرنٹین وفاق محکمې یو مشر ډاکټر اکرم په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ته د تورخم کسټم چارواکو په وخت وینا نه وکړي، نو دومره زر دې سارو لپاره په تورخم کې کرنتین مرکز جوړول ممکن نه دی. د خیبر سیاسي او قومي مشرانو جرګې غړي وایي چې دوی وس هم په دې لړ کې اعلی چارواکو سره په تماس کې دي او هیله لري چې زر به په تورخم د ګډانو راړولو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته په خوست کې بیا د تیرو کلونو پر تلا د څارویو بیې د سخت کال ښکته دي، کمې دي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله خلک نشي کولی د قربانیو څاروي واخلي. د څارویو سوداګر وایي نور کلونه به لوی اختر ته نږدې دوی ډېرې پیسې ګټلې خو اوس دوی دغه ګټه هم نشي ترلاسه کولی. له خوست نجیب الله لوخیل پر دې موضوع رپورټ لري.
په خوست کې لوی اختر ته نږدې د قربانیو لپاره د څارویو بیې ټیټې شوي، خو پیرودونکي یې لږ دي. د څارویو پلورونکي او پیرودونکي لامل د خلکو د اقتصاد کمزوري کیدل په ګوته کوي او وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د څارویو پلورل او اخیستل تر نیمایي هم لږ شوي دي. د تڼیو د نری ذکري اوسیدونکي غفار خان چې د څارویو تجارت کوي مشال راډیو ته وویل د څارویو بیې ټیټې دي.
د نری کله په پرتله د مول ساګ سوکا د خال کے اقتصاد ضعیف تھا، ڈیرا مخل نے بھی نہیں جی یہ سڑا ہے وہ تیر کل میں یو کاس یوا گو ویتا کر یوا سا گا سڑا چرو گا وہی بھی اور یوا گو میخ پدوے کا سنی کی وہی دینا نشا مکڑا اقتصاد مل بدلا ہی تھا وہ پیسے اور کشبے خالق دے نستائی سر مخمخش وال نرخین آسمون تا وخاتل.
د څاروي یو بل سوداګر زاهد ګلوایی تیر کالونه به د سیزن په دوه درې ورځو کې 55 زره ګټه کوله، خو سږ کال ورته 10 زره افغانۍ هم ګټه نه ده پاتې شوې.
تا کول مولونه شته، خو خلک اقتصاد ډیر خراب دی. ما ته مې په دایې ورځو کې 50 زره روپۍ راځي جوړوالې درې سال ورو ورځو کې، اوس په دا ټول سیزن کې 10 زره روپۍ نه دی ګټلې، ځکه چې مول ویلوړ دی مصرفونه کې. بس خلک اقتصاد ډیر خراب دی، نیم خلک وزن چې مول نه وی کړه خدا واخه خدا سودوي کې دی چې بيخي اندازې نه زیاتې بوي.
ځینې خلک په خوست کې سګنی اختر ته د څارویو د خرڅلاو د کمیدو یو بل لامل په ځانګړي ډول په غواګانو کې د یو ډول حیواني مرض خپرېدل هم ګڼي. د متون د بشخیلو کلي اوسیدونکي دلاور وایي
مول منډۍ ته روغلی یم، غواړم چې قربانۍ ته وخلم. مول د هفته مخته دغه یوه وزه ګډه وه چې دلته مول مرض موجود ده په خوست ولایت کې. بعضې داسې پېښې لیدل شوي دي، خو اوس خلک دغسې په ویره کې دي، څوک چې مول وخلي ډېر په احتیاط یې وخلي. مرض موجود ده نو مربوطه مرضی ونه مو دا
لوی اختر ته په نږدې شپو ورځو کې د څارویو کاروباریان یوه بله ستونزه په یو زاید افغانیو او کلدارو چلخ یوایي. ځینې خلک څاروي په کلدارو پلوري او ځینې خلک بیا په افغانیو بیه کوي. د څارویو سوداګر سید اکبر وایي حکومت د څارویو د پیر او پلور لپاره یوه کرنسي مشخصه کړي.
دا مشکل دی چې کلدور افغانۍ ډېر جنجول دی، اله د کلدور باندې شله د افغانۍ باندې شي که دولت یې میږي غریبونه غاګ ور وکنه ور وچ چی شه نو کوئی دوی خواخه دوی می گواس نشته درسره امی دا سہولت نه غوړي چې دا وطن کو بوي د برانډ په جوړی شي چې د افغانستان مولی نه په خپایا خرشي نه داسه خرشي چې دی یو لکه غوي پلاز درې تر غوړي
سکال. افغانان داسې مهال لوی اختر لمانځنه ته تیاری نیسي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او خلکو لپاره د کاروبار فرصتونه لږ شوي دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تر نو ورډونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. اوس پتلو تلو کې یو وار بیا درته د نن ورځې مهمو خبرونو سرچکی وړاندې کوو. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی، مایک هغه ته سپارم.
چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 5500 ته رسیدلې او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر 3 په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغېزمنو ځایونو کې مرستندویه چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 500 کورونه هم ړنګ کړي دي. بلخوا د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای لتیرو درې ورځو راهیسی د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو لامل 25 کسان مړه او سلګونه کورونا ویجاړ شوی دي. دغه وزارت مسولینو مشال لريو ته ویل چې د سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي. د خیبر پختونخوا بنو دلی جانی خیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې د پختون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پشتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې کړي. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو د مقامي خلکو ته د هر حق ورکړل شي. په کورم ضلع کې د زیارت په مقام حکومتي چارواکو لزایي مشرانو تر جرګې پس تر د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او صده کې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره جرګې وشوې چې پکې دواړه خواوې پر دې متفق شوې چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو 200 ساعته پس مړ شوی. ان ایچ کې خبري ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. چارواکي وایي هغه 40 کلن کس یې نیولی چې شک کېږي آبی یې په ټوپک ویشتی وي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه او د خبري غړي پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر ته، د خبرنو ویان مجید بابر ته، تخنیکی همکاري نادرې ته او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو یو وار بیا په سلام پښتون په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. تر هغې مونږ له اجازه راکړي او که په همدې سپو پاتې شوی نو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. د خدای په امان.